دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د طالبان حکومت وایي چې یو امریکایي وګړی مارک فریکس د طالبانو د بخوانی کلک معلم راتړی بشیر نورزی سره تبادله کړی دی امریکایي رسنۍ وایي چې بشیر نورزی څو کال مخکې د امریکا نیویارک ښار ته راغلی وو او دلته بیا د نشه یي توکو د قاچاقو په تور محکوم او د فدرال په زندان کې بندي سو ځینو طالب چارواکو ویل دي چې هغه په ګوانتنامو کې بندي وو مارک فریکس یو امریکایي کردادي انجینیر وو چې په 2000 کې په کابل کې وتښتول شو او امریکایي چارواکو داغه د خلاصولو په اړه له طالب چارواکو سره خبري هم کړې وې د طالبان حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د شاغلی نورزی د خوش کېدو په اړه ویل چې شاغلی نورزی ولسنیم کال د امریکا په متحده ایالاتو کې زندان تیر کړ خو یې ویل چې هغه ولي بندې وو شاغلی متکی زیاته کړې چې بشیر نورزی د طالبانو یو کلک او خاص ملګری وو د راپورونو لمخې بشیر نورزی په 2015 میلادي کال کې له امریکایي چارواکو سره تراړکو نیول ورسته امریکا ته تللی وو چې ورسته د نیویارک ایالت کې ونیول شو هغه په نیویارک کې په دې تور محاکمه شو چې امریکا ته د 50 میلیون ډالرو په اندازه هیروین کاچا کړی دی په پنجشیر ولایت کې د جنگي اسیرانو وژلو د اداو څېړلو په اړه د طالبانو دفاع وزارت تر څرګندونو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو برخې ځانګړي راپور ورکونکي وایي چې دا څېړنې باید د نړیوالو معیارونو مطابق ترسره شي د طالبانو حکومت دفاع وزارت د سپتمبر په 12مه په پنجشیر ولایت کې د جنگي اسیرانو وژلو په اړه ټولنیزو رسنیو کې خبرو سو ویډیو ته په خبرګون کې په ویلامي کې ویل چې په دې اړه جدي څېړنې پیل شوې دي یونما ویلي چې په پنجشیر کې روان حالت لنجدې څاري او زیاته کړي چې د طالبانو لوري د اسیرانو د وژلو د اداو په اړه راپورونه دقیق ښکاری او له مرتکبونو سره باید حساب او کتاب وسی د طالبانو حکومت او د مقاومت ملي جبهې تیرونی په دغه ولایت کې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو اداوي وکړي په سومالی کې شاهدان وایي چې د یو حکومت پلوي ملیشو ډلې د شباب 15 وشلوال وژلي او د څو تنو څخه سرونه هم پرې کړی دي درې اني شاهدانو یک شنبه د سپتمبر په 12مه مطبوعات وویل چې دا پېښه د هر شبایل لالت د ایران په سیمه کې د شنبه په ورځ سویده په دې سیمه کې تازه د شباب د وشلوالو او د وینیمي ملیشو ترمنځ چې د حکومت په پلوي ل القاعده شبکې پوری تړلو وسوالو پر خلاف وسلې اخیستي جګړه زور اخیستي دي د شباب ډله چې د القاعده شبکې سره تړلې ده د 2000 کال را پدې خو د سومالیا د مرکزی حکومت په خلاف جګړه کوي او غواړي چې په دې هیواد کې شریعت نافذ کړي د ایران سیمې اوسیدونکو د رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې د شباب وسلوالو په دې سیمه کې د خلکو کورونه وران کړي ساګانې لمنځوړي او د عامو خلکو څخه سرونه پرې کړی دي د سومالیا د کورونو چارو وزارت او د شباب وسلوال ډلې تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه کړي له تاجکستان سره تر سرحدي جګړې وروسته د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف پرند د دوشنبه په ورځ په خپل خلکو د یووالي او اتحاد ژغ کړی دي په دغه جګړه کې چې 13 پیل سو په دوړو خاو کې شاوخوا سلطنه وژل سول چې دا په تیرو څو کلونو کې د دوی ترمنځ تر ټولو خونړی جګړه بلل کیږي د فرانسې خبري اژانس وایي چې د ولسمشر جباروف د خبرو یو هدف دادی چې په قرغیزستان کې د داخلي نارامۍ او د پاردو مخاوني ولسی چې له 2015 کال راپدې خوې درین کرابون لري دي نموړي هم د غراز ول چې هواد د پاوز د بجاس کولو او د هغه ودانیو د رغولو مالی وړتیا لري چې په جګړه کې ځانمن سی ودی په لخوا تاجکستان هم وایي چې په دغه جګړه کې 15 درشتنه وژسوي او 15 نور جوړبل دي قرغیزستان او تاجکستان 900 کیلومتر ګډ سرحد لري چې اکثریت برخه مشخصي او معلومه نه دي د اسرائیل پوز وای چې پرند دوشنبه پر ځواکونه د سوری خاور ته نوتی او په څلورو هغه مشکوک کسانو ډزې کړي او بیا په کښه زخمی کړي چې د سرت په کټارو یې څشان ورزولي وو اسرائیل چې همیش په سوری کې د نه هوایي بردونه کوي او ډیر کم دغه ډول عملیاتو په اړه تبصری هم کوي د پوز وایي چې ولسی وی دي چې د ګولان وړي د هسپین سیمه ته نږدې د څار سرتیرو څلور مشکوک کسان ولیدل خو په دې اړه بیا نور تفصیل ورنکړ چې هغه په سردی کټارو څو ورځول د مشکوک زخمی کس وضعیت سمدستي نه دی معلوم خو د هلیکاپټر د لارې د اسرایلو یو روغتون ته انتقال شوی دی خو د درو نورو مشکوک کسانو په اړه څه نه دی ویل شوی د فرانس پرس خبري اجانس تر راپور لمخي اسرائيل مني چې د 2013 کال راځي چې کله په سوری کې کورنۍ جنگ پیسوي په دغه واد کې په سرګونو بریدونو کې حکومتي اهداف او د ایران په لاو ملشي په نشه کړی دي. د خلاصي غیږي په نامه یو هسپانوي خیریه موسسه 302 پناه غوښتونکي چې غوښتلې د مدیترانې د بحیرې د لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ډوبېدو څخه ژغورلي دي. د خیریه موسسې ویلي چې قاچاقبرانو د پناه غوښتونکي په داسې خطرناکې کښتۍ کې سپاره کړي وو چې په اوبو کې د تګ لپاره خوندي نه وه. د یو پناه غوښتونکي مړی هم پیدا شوی چې د خیریه موسسې ویلي چې قاچاقبرانو غوښتلی او وژلی دي، خو په دې اړه نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د خلاصي غیږي استازي همدارنګه ویلي چې په ژغورل شوو کسانو کې د مصریانو تر څنګ د سوریې، سودان او د اریتریا اتباع دي. دا په تیرو دوو ورځو کې دوهم ځل دی چې دا خیریه موسسه د مدیترانې په بحیره کې پناه غوښتونکي تر ډوبېدو څخه ژغوري. او د ملکه الیزابت دوهمې جسد د دوشنبې په ماښام د خپل ژوند د ملګري شهزاده فلیپ تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د متحدو ایالاتو جمهور جو بایدن او لومړی میرمن جیل بایدن پرون د دوشنبې په ورځ په لندن کې د نړۍ د یو شمېر نورو مشرانو، شاهي کورنۍ او د رابلل شوو ځانګړو میرمنو یوې ډلې سره یو ځای د ملکې الیزابت دوهمې د جنازې په مراسمو کې د احترام مراتب پر ځای کړل. د برتانیې پخوانۍ ملکه د سپتمبر په 8 نیټه د 96 کلونو په عمر د سکاټلند په بارمورن ماڼۍ کې وفات شوه، او پر ځای د هغې زوی چارلز دریم د برتانیې او د کامن ویلت د غړو هیوادونو پاچا سو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن نه ستوري څخه واخله.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا حکومت ورته د یو امریکایي اوسیدونکو د خوشی کېدو په بدل کې په دغه هیواد کې یو بندي حاجی بشار نورزی لبند خوشی کړي، او د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې طالبانو ته سپارل دي. د چارو ځنی افغان کارپوهان وایي طالبان د امریکا سره د اړیکو د شکېدو په لټه کې دي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شینواری
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان تاکید د دوشنبه په ورځ کابل کې وی غوړی ته چې د امریکا له یو زندان څخه د حاجی بشار نورزی د خوشی کېدو په مناسبت وړ شوی و. ویل چې حاجی نورزی نن سهار 10 بجې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د مارک پریک په نوم یو امریکایي سره چې د طالبانو سره په بند کې و د تبادلې په پیل کې خوشی شوی دی.
نن سهار 10 بجې د کابل په هوایي ډګر کې هغه امریکایي تبه امریکایي هیئت ته وسپارل شو، او جناب حاجی صاحب بشر د افغانستان اسلامي امارت ته وسپارل شو او خپل هوا ته راستون شو.
ماکس فریکس په 2020 میلادي کال کې د طالبانو د وسلوال لخوا کابل کې نیول شو، او د هغه مودي رئیس د طالبانو سره په بند کې. هغه لی متکی ویل چې د دې تبادلې لپاره د کابل هوایي ډګر ته د راغلي امریکایي پلاوی سره یې ګټوري خبرې کړې، خو هغه په دې اړه نور معلومات ورنکړ. مولوی امیر خان متکی ویل چې د حاجی نورزی خوشی کېدو دا خو د چړې سختې مسلې هم په خبرو حواله دي،
او موږ ویلای شو چې نننۍ اقدام او نننۍ لاسته راوړنه دا د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان تر مابین د اړیکو یو نوی باب بللای شو. د افغانستان اسلامي امارت بار بار اعلان کړی او دا په اثبات هم رسولی چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد نه کارول کیږي، او د افغانستان نوی اسلامي حکومت نړیوالو سره مثبت اړیکې غواړي. د مثبت پیغام ته د نړۍ اکثره هیوادو مثبت جواب ویلی، او دا اوس امریکایي لورې هم نمک سره د خبرو او مذاکرات لاري د مسایلو حل تر وړاندې سوی. دا یو ښه قدم ده، موږ دې قدم هرکلی کوو.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست ویل چې حاجی نورزی د طالبانو د غورځنګ د تاسیس را په دې خو د غورځنګ سره ډېر نږدې دوستانه اړیکې لري، او د امریکا په زندان کې ولس کاله تیر کړي دي. امریکا حکومت حاجی نورزی په 2015 میلادي کال کې په نیویارک کې د نشه یي توکو د کاروبار په جرم نیولې و، چې بیا د امریکا د یو محکمې لخوا هغه په عمري بند محکوم شوی و. حاجی نورزی د طالبانو د غورځنګ د تاسیس پر مهال دغه غورځنګ سره ډېرې مالي مرستې کړې وې، چې له امله یې طالبانو مشران سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې. په خپله حاجی نورزی کابل کې وی غونډې ته په وینا کې هیله وښوده چې دغه خوشی کېدل به د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي.
زما از تبادله زما فکر کوم ان شاء الله دا به د افغانستان او د امریکایانو په مابند کې یو د سولې وسیله وګرځي، ولې یو امریکایي مازاد شو او زه
د اسلامي امارات په واسطه سره
خپل ګورونو مجاهدینو په واسطه سره آزاد شو.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې نظر دي چې دغه تبادله کېدای شي طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ اړیکې چې د امریکا د پوست د ډرون بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې د ډلې مشر ایمل الزواهری د وژل کېدو وروسته خرابې شوې ښه کړي. د سیاسي چارو کارپو عزیز مالش په دې باور دی چې د تبادله به د دواړو خوا ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې اغیز ولري.
نو دا تقریبا د اړیکو پر بنیاد باندې خاص اثر لري او یا د راتلونکو د پاره یو شین چراغ ښودل کېږي چې کېدای شي یعنی امریکا او طالبان یو بل ته په سیاسي لیول کې یو هویت ورکړي.
د سیاسي چارو بل کارپو طارق پر هادي هم وایي چې دایما الزواهری د وجل کېدو د پیښې وروسته طالبان امریکا سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي.
طالبان بسیار میخواهند که بعد از مسائل
خاقلی پر هادي ویل طالبان غواړي چې د الزواهری د وجلو د پیښې وروسته امریکا سره اړیکې ښې شي. خو د سیاسي چارو بل کارپو عبید صداقت وایي چې د حاجي دورزي په خوښې کېدلو سره امریکا ټول اخلاقي اصولو ته شاله ولیده.
پیسې افغانستان کې در
خاقلی صداقت ویل امریکا کې چې د افغانستان پیسې دي دغه د بن ساتلو د پر هم دلیل نه لري ځکه چې کله امریکایان خپل قانون ته اهمیت نه ورکوي څنګه کولای شي د افغانستان پیسو باندې بندیزونه ولګي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لوړ پوړي چارواکي د ریټس خبري اژانس ته د امریکایي پریکس سره د جنوزي تبادله کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس د دې تبادلې امر ورکړی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شاور اچرنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
قدر من اوریدونکو، د ملګرو ملتونو په تروریستي لیست کې شامل پاکستانی مولانا مسعود اسهار یو ځل بیا د خبرونو سرټکی جوړ سوی. په داسې حال کې چې هند د ترګریزو پیسو سره د تړاو په تور له پاکستان څخه د مسعود اسهر غوښتنه کوله او پاکستان تیر اونۍ له افغان طالبانو غوښتل چې نوموړی ور وسپاري. د مولانا اسهر نوم د تور پیسو د سپینولو او د درګری د مالی مرستو د مخنیوي د ادارې پولیس کې هم شامل دی. د ادارې په یو شمیر ګامونو کې د پاتراتلو له عمله پاکستان په خړ لیست کې ساتل دی. نور حال د شهناز نفیس پر پټ کې ووري.
که پاکستان وای چې په افغانستان کې دی او طالبان د شتون انکار کوي، نو په نړیواله توګه پیژندلې شوی پاکستانی ترهګر او د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر بیا چیرته دی؟
مسعود اظهر تلې دی، کله تلې دی، څنګه تلې دی، تلیم دی که نه دی تلې، د دې د اوس ته پاکستان یو دعوا ده او د دې تصدیق پسوک کې چې دې الته دې کې په پاکستان کې دا پاکستان اسی او داوه کې جزان نه فشار لري کې په افغانستان وروړي دا فشار په پاکستان باندې او دا غینه به وختنه کې اوس پاکستان د افغانستان نو مخلي د بلچا نو مخلي چې دې دلته نه دی الته کې دې الته نه دلته کې دی اوستر خو د پاکستان نه کې.
پاکستان د 2018 کال راسي د افغان سره د ډیورنت په 2600 کیلومتره اوږده کرخه د ترهګرو د مخنیوي لپاره ازغن تار لګولې. پاکستانی چارواکي د ازغن تار لګښت د 1500 میلیارډ ډالر پورې خای له امریکای واخیسته. د پاکستان د ریزو چې دا به د افغانستان نه پاکستان ته د ترهګرو اوختلو مخه ونیسي. خو اوس وای مولانا مسعود اظهر د پاکستان نه افغانستان ته اوخته دي.
زما په خاطر باندې دغه بس نه سوځه لګره پاکستان سره بس استخباراتي معلومات وي چې د پته چې لاغه په افغانستان کې دي.
په ملګرو ملتونو کې مولانا مسعود اظهر ته د نړیوال ترهګر مرتبه ورکول لپاره سو واري وړاندیزونه شوي وو، خو د پاکستان نږدې ملګری چین تل دغه ډول بندیزونه ویټو یا رد کړي. په 2019 کې چې کله هند مولانا مسعود اظهر په هند کې دننه د سلويختونه زیاتو هندي ځواکونو په وجنه تورن کړ، له هغه وروسته چین په ملګرو ملتونو کې د مولانا مسعود اظهر پسر د پاکستان د ملاتړ نه پشا شو. د هغه وروسته پاکستان هم د مولانا اظهر د بيدرکۍ اعلان وکړو.
دا هم امکان لري چې د تداول شوی چې د انډرګراوند شي چې خپل ځان مجبوري او پاکستان چې دی هغه هم د خجالت نه بچ کړي. نو د طالبانو په لاس کې ښکېل افغانستان چې دی هغه د پاکستان د پاره یو داسې منطقه ده چې هغې پکې خپل هغه کم سټریټیجیک اسټس چې دي هغه پکې پټولی شي او د ضرورت په وخت خپل ځان هم د دنیا نه یا د نړۍ نه د خجالت نه د شرمندګۍ نه بچ کولای شي.
مولانا مسعود اظہر په هغه یو شمیر ترهګرو کې یو دی چې هند د پاکستان نغواړي او ایف اے ٹی ایف هم د پاکستان د نوموړي پر ضد د ګام اخیستلو غوښتنه کړې ده. مولانا مسعود اظہر څوک دی؟
مطلب جنوبی پنجاب کې یو خار دی، دا غزه اوسیدونکی دی او دی یو سکول ماسټر دی. د اول خو تعلیم حاصلولو کوشش وکړ، خو بیا د هغې نه پس هغه پرې خو بیا دی دغه ته لاړه، بارالعلوم ته لاړ. خو د خپل دلته بیا په پاکستان کې د خپل یو ارګنایزیشن کولو کې چې د هغې نوم جیش محمد د خپل سرپرستۍ لاندې کولو کې، او دی بیا په پاکستان کې د شیعګانو خلاف هم دی او مهم شروع کړی، او بیا چې کوم دی په کشمیر کې هم دی لاس چولو، په افغانستان کې هم دی چې کوم دی ویسا آلته هم خپل چولو وه.
سیدون کی وای د مولانا مسعود اظہر د زای زیګی په اړه د طالبانو او پاکستان په ادعاو باور نشي کوله. د دواړو خواو د اسامه بن لادن، ایمن الزواهری او پترهګری تورونو نورو کسانو په اړه شوی پخوانی ادعاوی دروغ ثابت شوی دی. یو مثال د بلی ترهګری ډلې د لشکری طیبه یو مشر ساجد میر دے. پاکستان پخوا ویلی وو چې هغه مړ دی، خو د امریکا د فشار وروسته پاکستان پروان کال کې د هغه د نیولو خبر ورکړو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کھڑے وی دی کې شک نشته دی، لیکن پدې کې ایران هم شامل او پدې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمه کې مهم دا یو پروژه یو لوی ځوا د دې پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز پټه کوي.
هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا په متحده ایالاتو کې د اوکراین سفیر روسیا په پراخه کچه د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن کړه. او کسانا ماراکوا د ایزم شار په ګډون له ډلهیزو قبرونو څخه راټول سوي شواهد په ګوته کړل. د ایزم شار چې څو میاشتې د روسیې ځواکونو په ولکه کې وو بیرته د اوکراین ځواکونو لاسته لوېدلې دي. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
دلته اوکرایني چارواکي د خارکیف په سیمه کې ایزم ته نږدې له ډلهیز قبر څخه مړی راوباسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي اوکراینی ځواکونو په هغه سیمو کې چې پخوا د روسانو په ولکه کې وي د شکنجې تر لسو ډیر مرکزونه موندلې دي.
په اشغال سو سیمو کې شکنجې یو عام عمل و. دا هغه څه دی چې د هیټلر پوځونو به کول، دا هغه څه دی چې روسي فاشستان یې کوي او دوی دې ته په همدې بڼه مسول دي، هم د جګړې په ډګرونو کې او هم د محکمو په خونو کې.
روسي په پرله پسې ډول د اوکراین د ملکي وګړو په نخښه کولو تورونه رد کړي دي. د اوکراین سفیر اوکسانو مارکرو وایي چې د ډلهیزو قبرو په سیمه کې د جنگي جرمونو د شواهدو پلټنې پر مهال نړیوال پلټونکي هم حاضر وو.
دا مهال نه یوازې زموږ ملي جنایي ادارې د روسیې په وړاندې دوسیې چمتو کړي، نړیوالو محکمو او نورو هیوادونو هم هلته د دې کار ترسره کولو لپاره تحقیقات روان کړي دي.
مارکرو وایي چې د روسیې د پوځیانو نه بیرته ترلاسه شویو سیمو کې موندنې لازموي چې په اوکراین کې ټول نیول شوي سیمې باید بیرته آزاد شي. د ازم د سیمې د کوس چال پون برتنی ورشوی خارګوټ خاروال ویا چاسلو زادوروینکو خبریالانو ته هغه څه وخودل چې د د په وینا د روسیې لنمهاله زندانونه او شکنجه خونی وي.
دلته تاسو ګورئ چې دا میلی تازه بیلډینګ سوی دی، زنګ هم نه دی وهلی، نو دا د میوو ساتنې لپاره کومه کوټه نه ده چې موږ موندلې. دا کوټه خاص موږ د ملکی خلکو بندیانولو لپاره چمتو سوی ده.
اوکراینی ځواکونو په وروستیو ځوابي عملیاتو کې د خارکیف ځینې سیمې بیرته نیولې دي. روسی ځواکونو له ازم خار څخه د شاتک پر مهال په لویه کچه تجهیزات او مهماتو پرېښودلو ته اړ شوي دي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دیرش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د اونۍ په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ د خبرونه اوري. د هرات د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې سش کال په دې ولایت کې د شاتو په تولیداتو کې په سلو کې شل زیاتوالی راغلی دی. دا ډول د دې ریاست چارواکي زیاتوي چې دوی هڅه کوي د کوکنارو کروانګر د شاتو مچیو روزنې ته وهڅوي. صفیح الله احمد زی له هرات څخه راپور شلی.
څه هم د مچیو روزنه تر ډیره په میرمنو کې زیاته مروجه نه ده، خو په هرات کې غونچګوله د مچیو روزنه پر مخ وړي. وای دیارلس کاله وړاندې او په ډیره کمه سرمایه د مچیو روزنې ته یې مخه کړه او اوس د مچیو د روزنې درې فارمونه لري.
خیلی علاقه به زنبورداری و کشاورزی و گاوداری اینا داشتم، همی باعث شد که من زنبورداری شروع کنم و دوباره دنبال زنبورداری برم و سرمایه خیلی کم با 6,500 افغانی شروع به کاروبار کردم و حدوداً 13 سال دارم کاروبار زنبورداری میکنم.
دا د شاتو د مچه و زاله یا کندوگان دی چه د شاتو مچه پکی ساتل کیگی و د هر یو صندوق که تر لس و پوری د شاتو زاله زایگی او له هر یو صندوق څخه له لس و نتر 15 کیلوگرام شات تر لس کیگی.
یک کندو با جمعیت زیاد، بعد یک ملکه دارد بر کندو، در حدود وقت برداشت اصل در حدود 10 تا 15 کیلو میانگین برداشت میکنه.
غنچگولا وای دی سکال در شات و مچه و شپیتو صندوقونو سخه شاو خواد سلور سو کیلوگرام شات ترلاسه کریدی او پینزلستانو تی هم در کار زمینه برابره کریده.
شکر خدا، الحمدلله از کار خور راضیم، چون که کار کم مصرف و پر آیدیه و میتونیم که به خوبی کار کنیم کنار زنبور خو.
در مچه و داروزون که وای چه دوی چمتو دی چه در کوکنار و اغو کروانگر و سره در مچه و روزنی پا برخه که همکاری وکری چه در کوکنار و کرلو چه خلاص اخلی.
زنبور داری یک شغل پر درآمدیه، شغل علاریه. کسانی که مواد مخدر کش میکنم میتونم از زنبورداری رو بیارم، به زنبورداری رو بیارم.
بیان ما در خدمتیم، دیگه دوستا هستن، همکاری میکنیم به زنبورداری رو بیارن. شغل خوبیه، راحت هم هست.
بله خواته در هرات ولایت در کرنی و مالداری ریاست وای چه سکال در شاتو په تولیداتو که شل سلنه زیاد والای را غلی.
مجموعا میتونیم بگیم بیش از 800 فرم خرد و بزرگ در هرات موجوده. سالانه تقریبا به طور میانگین 150 تن عسل بسیار خوب و عسل مرغوب به دست میاد که امسال اگه ما نسبت به سال گذشته بگیم 20% تقریبا ما افزایش داریم.
در کرن ریاست زیاده بیچه دوی حدثه که ویدشات و مچه و روزنی پا برخه که در کوکنار و در کروندگر و پام را جلب کری. اوس محال یوک کیلوگرام شاد در هرات ولایت بازارونو که پتسه بانده زر افغانه پلورل کیگی. صفیح الله احمد زی، امریکا غگ، هرات.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د 2019 کال د اپریل په میاشت کې د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر د رژیم د پرځولو سره د سودان په لویدیځ سیمه دارفور کې د خلکو لپاره د زنشوی عدالت هله پیدا شوه. د 2003 کال په پاڅون د حکومت سره متحد جان جاوید ملیشی په ډېرې بېرحمۍ سره وځپل شو. سوډانی عسکرو او پولیسو پکې هم لاس لره. په نتیجه کې 300,000 تنه وژل شولو او نور 2.1 میلیونه تنه کورو کلی پرېښودلو ته مجبور کړل شوله. نوی حکومت 2 کاله پخوا ژمنه وکړه چې سوډان به د خپلو ژمنو احترام وکړي، په دارفور کې به د قربانیانو سره عدالت وشي. دغه ژمنه په 3 اکتوبر کې د پوځ لخوا د حکومت پر راپرځولو سره وځنډول شوله. سره له دې د اپریل په میاشت کې بین المللي جنایي محکمې په حق کې د جان جاوید لوړ رتبه قومندان علي عبدالرحمن چې په علي کوشایب مشهور دی محاکمه په ده باندې یو دیرش د جنګي جنایتونو او د بشریت په خلاف تورونه لګول شوي دي. دغه محاکمه ډیر وخت ونیو او د جان جاوید ملیشي قربانیانو خپلې کیسې وکړلې او د عدالت انتظار وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي مرستال ریچارد ملسن ویلي د عبدالرحمن په خلاف دعوا په مرکز کې د لسګونو شاهدانو شاهده ده چې ډیر لا تر اوسه په دارپور کې ژوند کوي. په تیرو څو میاشتو کې ډیر د دغو شاهدانو چې ډیر له تاوتریخوالي ژوندې پاتې دي هلته په میلیونو میله مزل کړی ده چې خپلې کیسې په خپله وکړي. سفیر ملس سرویل د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر او نورو چې په دارفور کې په بېرحمۍ او ظلمونو کې لاس لره تورونه ورباندې هم لګول شوي دي او د محاکمې انتظار وباسي. د سوډاني چارواکو د څارنوال او د مامورانو د سفرونو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي. نور تازه اقدامات کړي دي چې په دارفور کې د دوی په طاقتو کې یو څه مرسته برابره کړي چې هر کله شوي خبر دی. سفیر ملسن ویلې له موږ له مقاماتو نه غواړو چې د خپلو کورنیو او بین المللي قانون مسؤلیتونه پیروي وکړي او د ICC سره همکاري وکړي چې دارپوریانو سره عدالت وشي. سوډاني چارواکي د ICC ټیمونو ته اجازه ورکړه چې دننه په هیواد کې سفر وکړي او مهمو شواهدو ته بېل ځنډه د لاسرسي او په سیمه کې د ICC د حضور د زیاتولو د لارې په شمول د شواهدو او نورو معلوماتو لپاره د غوښتنې سره همکاري وکړي. سفیر ملس وویل هغه څوک چې د ICC لخوا جلب شوي دي باید د عدالت سره مخ شي او انتقال به شي چې د محاکمې سره مخامخ شي. امریکا به د ICC د کوششونو په ملاتړ کې چې حساب کتاب ورکولو ته پرمختګ ورکړي د سودان د خلکو سره ولاړه وي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.